د سهار لس بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل ملند خبري برخه هم لرو خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ایتالیا نوې سفیر وايي بشري حقوقو په ځانګړې ډول د ښځو حقوقو باندې د دې کاري لومړیتوبونه تخېوي صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر لمشر سویل شاهین سره وکتل دغه څرګندونې د سفیر په توګه ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړی دی سویل شاهین په ایکس پاڼه افغانی ټویټر کې لیکلی چې لمیرمن اوګلینی سره د بشری مرستو زده کړو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي ایټالیایي ډیپلوماته اوګلینی چې باندې اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ایټالیا سفیر وټاکل شو ایټالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمېنې دوحې څخه مخته وړي د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت چارواکي هیله مند چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د ګډو ګټو هیوادونو د ریل ګاډي ترانسپورت په شورا کې رسمن د څارونکو غړي په توګه ومنل شي د وزارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د وسپنیزې کرښې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحب زاده د ګډو ګټو هیوادونو د ریلي ترانسپورت د شورا په یو اتیاومه غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې جوړ شوی و ګډون کړی و د دې وزارت د خبر پاڼې لمخې د دې دوه ورځنۍ غونډې په بهیر کې چې تاشکند د تیر سیشن بیا چهارشنبه پورې زکور وو د افغانستان د ریل پټلۍ په چارو کې د نړیوالې همکاري د راجلبولو او د ریل پټلۍ او ټکنالوژي د بنسټیزې پراختیا په اړه خبرې وشوه او ښاغلي صاحبزاده په څنډه کې د قزاقستان تاجکستان او ازبکستان د ریل پټلۍ له مسؤلینو سره په جلا جلا کتنو کې د ریل پټلۍ د ګډو پروژو د عملي کېدو او له دې لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د حجم د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي د ګډو ګټو هیوادونو چې نه غړي لري او درې غړي تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پولې لري د ریلي ترانسپورت شورا په 1992 کال کې تاسیس شوی او مخې د غړو هیوادونو ترمنځ د ریلي ترانسپورت په برخه کې د همکاري او همغږۍ رامنځته کول دي د جرمنی د سولې انکلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سرې میاشتې نه هاتیا سوځېدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول د دغو ماشومانو عمرونه له یوه تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمني ته ورسېدل د سولې کلی د جرمني یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1968 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي د مرستندویه مؤسسې په تیرو 45 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمني کې کړې ده د امریکا د متحده ایالاتونو عدلیه وزارت د هغې د سې جزئیات خپاره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني عدلیه وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی دی چې دته د ایران سپاه پاسداران انقلاب دنده سپارلې وه چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ترامپ د وژلو لارې چارې ولټوي د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي متحدو ایالتونو په تیرو دوو کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیسټمونو مرسته کړې ده دغو چارواکو ویلي چې د پنټاګون قراردادیان پنټاګون وبخې قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د F-14 جنگي الوتکو او د هوایي مدافع سیسټمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکی لوړ مهارتونو ته اړتیا ده د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي تر څو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې کار واخلي د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکی ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حاضر و د اوکراین و جګپوړي چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر په 8 له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر و میلیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دی به د خپلو سټارلینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي کړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته بریا مبارکي ورکړې او ترامپ وویل د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات یې ورنکړل. ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین د ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام محضر کې راڅرګند شوی، له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 53 اوره لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. لومړۍ یوه د چهارشنبې په ورځ افغان لوبډلې د 2 منډو په توپیر وګټله. که چیرې افغان لوبغاړي وتوانېږي چې نن هم د بنگلادیش لوبډله ماتې کړي نو د دې لړۍ اتله به شي، او که بنگلادیش دا مسابقه وګټله نو په درېیمه یوه کې به چې د دوشنبې په ورځ د شارجه په همدې لوبغالي کې کیږي ګټونکی معلوم شي. د افغانستان او بنگلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. او مخله دې چې د ازادي رادیو دوه نیوزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. اساسي بشري حقوقو او د ازادي میل مته یو راپور راخلو. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هیوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي. بلورته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سر مفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشری برخه کې افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه ور لمخه شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شریف په راپور کې.
رویټرز اوشنس په یو راپور کې د ملګرو ملتو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېزې وکړي. دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سر مفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې سش کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اگست راوروسته چې امریکایي پوځیان له دغه هیواده وتلي دي، د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.06 میلیارد ډالر یاده کړې ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ترامپ د ولسمشۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چې د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ترامپ وخت کې شوی وو، او زه ګومان کوم چې ترامپ به هلزري وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندې هغه تطبیق کی او غوډی ژوند کی چې دا کار باید تر سره کی، او شاید خپل مرستي مشروط وکي په دې باندې چې دا توافقات کی چې هغه شیان تر اوسه پر عمل شوی نه دی هغه عملی کی، او بیا موږ دا مرست نه وازی درکو بلکې نور هم زیاتو او
ویسوس لرنور مسایل. د متحده ایالاتونو هغه مرستې چې ورلم خېژمنی شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه لدی عمل اندېښنه لري چې ترامپ د ولسمشۍ په تیره دوره کې د ملګری ملتو د سازمان منتقد او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا نړیوال سازمان، د ملګری ملتو د بشري حقوقو شورا او د ملګری ملتو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا UNFPA یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی، او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندې شي په افغانستان باندې به هم بې اغېزې نه وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نږدې 1 میلیارد ډالره د ملګرو ملتونو د مرکزي ادارې د بودیجې پوره وړې ده، او څه باندې 8.8 میلیارد ډالر د 16 ساتونکو د بودیجې پیسې نه دی ورکړي. د سیګار د نوی خبر شوی راپور لمخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې ل افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارډ په بشري او پرختي برخو لګیدل دي. 3.5 میلیارډ د افغانستان بچی صندوق ته استول شوی او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارډ ډالر کېږي ل افغانستان د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګیدل دي.
په راپور کې مو د اقتصادي چارو د کارپو از رخش حافظي څرګندونه هم واوریدل. ښاغلي حافظي څخه مو دا پوښتنه هم وکړه چې آیا د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه به له د افغانستان په وړاندې له هغو مخکینیو بدل وي؟
دا د امریکې ستراتیژي د افغانستان په هکله زه ګمان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون ومومي. شاید یوی شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکې لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګمان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کمی مخکې همدا کار کړی وو او ویلو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدون پر ضد مبارزه کې ډېر زیات دي او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا څلور کاله پرله پسې دی موقع لرل چې خپل هغه پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم وو که نه وو نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخواني ترامپ نه دی چې څلور کاله دمخه وو.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظي او په همدې سره د خبري برخه هم پای ته رسیږي. خول ازادي راډیو سره او سي دوه ځانګړي پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې د ازادي میلمه واوري د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته وښي.
اساسي او بشري حقوق درمنه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغه سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو ساتي. تاسو نه مننه کوم چې ما ته مودا وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باندې باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومانو موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، دغه حقوق موږ ورته پوره کړی او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیثو د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کوو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف فرمایي چې ملم یوقت کبیرنا ولم يرحم صغیرنا فليس منا. څوک د لویانو احترام نکوي او کوچنیانو باندې شفقت نکوي زمونږ نه دی. زما دغه نظر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حتما د هدف چې څوک د لویانو تجربه اخلي کشران ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده ورکوي هغه ته نمونه ورکوي هغه لویوینه او هغه باندې توجه نکوي نو دا زمونږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده، او که زما گاونډ کې دی، که زما کلی کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شیانو باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نورو هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې په کې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. دا د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیره کمیږي، او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی سل په سلو کې ده فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لږ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی دا کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم زه وایم چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه هلک ته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه موږ نارینه حوصله نه لرو، نو زر په قاریږو، زر غوسه کیږو، نو خدای نخواسته چې بد تعامل و بد چلند ونه شي د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت دغه کوم لوری چې دی که منفي چلند ورسره وشي نو دا بیا کمیږي. ماشوم چې کله وکلان شي، که چېرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې، په کورنۍ فضا کې، نو دغه په ډېره خطرناک اندازه باندې 10% د منځ ځي. که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ ځي، 10% پاتې کیږي. مخکې د دې نه چې د ماشوم عمر تکلان شي 90% خلاقیت ابتکار د منځ ځي، البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا که چېرته فزیکي تعامل ورسره وشي، الله دې نکړي ماشوم ووهل شي، دغه ابتکار او د خلاقیت لوری چې په خطرناکه توګه باندې منځ ځي 2% پاتې کیږي، 90% وروسته د ټول د منځ ځي. نو هغه ماشومانو سره چې بد چلند کیږي، بد رفتار ورسره کیږي، او وهل کیږي، ټکول کیږي، او هغوی ته بدې خبرې کیږي، نو دغه د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری چې دی د منځ ځي. ماته ځینې مشهور کې بعضې کورنۍ وایي چې زما دغه ماشوم چې دی ګول دی، په څه نه پوهېږي، په خبره نه پوهېږي، خو تا ګول کړی، تا وهلی، تا ټکولی، ای مورې، ای پلاره، تا ټکولی. کله چې زموږ ماشوم راشي، د مېلمانه چې راشي دروازې سره کښېنو، د ماشوم که دا جرأت نه لري چې لاړ شي د مېلمه سره بره کښېني، او حتی ځینې ماشومان هم دغه جرأت نه لري، لړزېږي چې مېلمه ته لاس ورکړي، سرمش ورسره وکوي. بس کار یې دغه دی چې دروازه سره ناست وي او د مېلمنو وکوي، خدمت وکوي، د ډوډۍ په وخت کې چلمچي او کوزه راوړي، لاسونه ورته ومینځي، اوبه ورته ورواچوي، لاسپاک ورته ورکړي، او هغه هم داسې یو قسم لړزېږي. مېلمه دوه خبرې ورسره کړي نه وي چې بس جواب ورته نشي ورکولی. علت دغه دی چې د خلاقیت او د ابتکار دغه لوری ډېر کم پاتې کیږي. ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی. اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی. نو دغه ډېره خطرناکه موضوع ده، او ډېره مهمه موضوع ده، او ډېره اړینه موضوع ده. کاشکې زما د اواز که استادان اوروي، مربیین اوروي، مور او پلار اوروي، د ماشوم سره داسې تعامل وشي لکه د یو ګل سره، د ګل سره څنګه په نرمۍ تعامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي، اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوي دي، ځکه خلک بېکاره دي، هغو ته د کار زمینه د مسئله ده. دغه مسئله هم یو ډول د ماشومانو په ژوند هم ډېر بد اثر کړی ده.
لایوی خوانه خو هغه څه دي دوی ته ضرور دي تغذیه په برخه کې دي خوراک پوښاک په برخه کې هغه نور ته رسیږي لبل لوري بد چلند سره کېږي مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې یو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو دغه ته تاسو څه ویل لرې
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي کوچنیان لپاره خو د ما په نظر باندې کې داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لري پاتې شي خو اصلا امکان نه لري ځکه چې هغه هم د آزادۍ او ځنې مورپلاخ متاسفانه چې هغه یو قسم په دې وجه باندې چې قسم التماس ته حضور وکړي خپل ماشومان سره بعضې مشکلات شریکوي ادارې غلط کار دی پلار ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خاصتا چې کوچنیان بعضې څه خواهشات ولري ما ته دغه واخله ما ته دغه واخله دا ورته زما سره د پیسې نشته نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغه ته اول د شایخ دي ما ته نه شي خسته د ما پلار ولې غریب دی زه ولې د زوی یم زه ولې بل چې اکثره دلته حریف کیږي نو لومړی خدای کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبی انداز کې د ماشومان ورنل لري پات شي او کچیرته بیا دا قانون لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی دا کوم کارونه چې د الله تعالی طرف نه دي مونږ د الله بندگان یو او دا کوم کارونه چې دا ان شاء الله موقت دي او دغه ستونزې دا ان شاء الله ختميږي تبه لویږي یو وخت به داسې راځي چې تبه د مونږه مسؤل کیږي تبه مونږ ته بیا ان شاء الله چې د رزق او د روزي سبب به جوړيږي متیادیږي زمو مور کونډه وزه وړو که ماشوم هم د موږ کلی کې وخځه واغه به د مامور بجړ لغه ورته وی چې جوړه ما تور به د غټ شي او د بوټو کړه په ها به خيږي او دا خبر از ډیر ماشوم هم د خبر به هغه گاونډي به زما کند مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به هغه آراموله نو کله کله زمور سره ټوکی و ما د قدم خپل په زمکه باندې ورته وای ما ورته هم چې د تور د اوس غټ شو نو هدف دا دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لیک پوی دی هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري د خو یو حق ته همکاري ورسره وشي نو د کوچنیان سره داسې قسم تعامل وشي چې الکل د کوچونی سره په جبهه کې مونږ غنښ شو ور سره واقعي نشو او وته داس قنات ورته ورخ شي خیر دی شپه چې کله راځي حتمن رون سهار راځي ان شاء الله رون سهار به راشي د مشکلات ستونزې به ختم شي دا به منځه ولاړ شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایي ځکه چې کله ماشوم ته دروغ ویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي وایو چا ته ماشوم ته ورته تراش الله ورته موټه نیول او څه درته درکم بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستا په لاس کې شیش ده ورته وایي چې زما په لاس کې خرما ده وکه چېرته ستا په لاس کې څه نه وایي او ماشوم ته دی وایي چې راشه زه څه درکم نو ته دروغجن نه حسابېدی نو ماشومانو ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګو یو او هغې ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي هم د هغوی دپاره داسې یو قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي تر څو د دوی په ذهنونو د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري
بله مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه شي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي هغه ته درناوی نه لري هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي دوی څه ډول په دې وپوهول شي چې دا کار د تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي
ډېر اړین دی زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري برنامه چې تقدیمیږي په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړین زه بولم همداسې پروګرامونه جوړ شي همداسې سیمینارونه ورکړ شي حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري مخکې دې نه چې کومه نجلۍ او هلک واده سره وکوي نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي دا ترینینګ واخلي یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته راتلونکي دی دوی نه ګوري متاسفانه داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي او حتی د اولاد تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي د هغې نه وروسته بیا دوی واده وکوي حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اختنیکه ورته ور نه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نوي اخیستی داسې د جهتونو سره هماهنګي وشي ډېر زیات اړینی بولم چې خپل هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځان هم د پوهاوی باید ولري نن سبا الحمدلله چې معلومات شته انټرنیټ کې هر شی شته او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي او دا خبره باندې مطلب د خبره شته د باندې صرف لک فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمی او د فرهنګي لوري ته نو صرف ټول کارونه د یو قسم روان کړی چې بس توکلی بس روان یو او دغه قرباني همدغه بیا ماشومان دي د عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو حق دې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو
بله، اما په هوای خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما په هوای ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنټ ته دو ته لاسرسی ډیر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ کم داسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمې نه شي، که زیاتې نه شي، الاقل دغه موجوده رسنۍ د خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د هغوی زما جدي خواهش دی چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مختلیانو ته جمع ورنکړي، هغوی درسي دي پروګرام ولري او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کوم وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کیږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي او په تلویزیون کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. زما خو داسې نظر چې د اولاد سالمه روزنه دا یو قسم اجباري شي په دې باندې حقیقتا په رسنیو باندې، نو دا پروګرامونه وي که دې لوري ته توجه ونه شي، نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي متاسفانه، نړیوال رانه مخ کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نه شي کولای. خدا چې متاسفانه چې د موږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویل یاشته، چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارګي ده، د خېټې فقر ده، یو د دماغ فقر دی. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې دی ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسائلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې دي، په ښه نیت باندې. البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم، الله موږ تاسو رزق راکوي، نسات کامیابي راکوي په ښه نیت باندې. چې موږ تاسو بغیر دې نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر دې نه چې نور څه مسائل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه، دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبیب یم، د هر چا علاج زده کوم او هغه سره زه فکرن جوړ یم که نه جوړ یم، ورسره خو د ما وجیبه ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم او دغه په ډېر جرأت باندې ورته ورسوم او ورته ووایم چې که چېرته توجه ونه شي د انسان په جوړونه کې، نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې به علم وي، جاهل وي او به فرهنګ هم داس پاتې کیږي، دغه نه یو وخت بدماش جوړیږي، دغه نه یو خطرناک انسان جوړیږي. هغه خپل ځان ته خطر کې دی او خپل کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی او خپل ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي، خطرناک یو بم جوړیږي. دا د موږ تاسو شریک مسؤلیت چې موږ تاسو اولاد باندې توجه وکړو، دغه پروژنه کې او کشران په ډیره مینه باندې، مشران نه د ټول شی واخلي او مشران په ډیره مینه باندې تکرار نه وایم، هغه خپل اولاد وي او که پردي وي، نو دا کوشش وکړي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي، چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي، چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو. کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي، د هغه نه که چېرته اوبه راداخلې شي، نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي، د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکړو چې رسنۍ زیاتې کړو، ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات. د که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي، دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره د مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري، بعضې کارتوني پروګرامونه، بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره، د ماشوم د مور او پلار لپاره او د هغوی د کورنۍ د مشران لپاره، د هغوی د عامه پوهاوي لپاره څومره توجه شوي، دغه توجه ضعیفه بولم، دغه توجه باید زیاته شي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو مساتي مهرباني.
درنو دوستانو، داو د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکله خبري وشولې. لمون سره ملما و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت تربیه فرزه کې چې است علامه مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.